دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
او دا هم د دې سات خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر تمه خوده لري چې ترکیه ناستا په افغانستان کې د سیاسي حوالې لپاره مثبته تمام شي. ښاغلی اتمر د سرګندونې نن یک شنبه د کاپ په سلیشتمه د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود جاویش اوغلو سره د ټلیفوني خبر په محل کړی دی. یاد وزارت ویل دی چې دواړو لورو د افغان سولې په اړه په ترکیه کې د ترسره کېدونکو غونډې او د سولې د مذاکراتو د راتلونکو پړاو د ترسره کېدو په اړه خبرې وکړې. حنیف اتمر ته مخه ودلې چې د ترکیه ناسته به د اوربند ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو سیاسي حل ته د رسیدو په لور مثبت ګام وي. ټاکل شوی د اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه جوړه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی د امریکایي فوجیانو د اجلانه وتلو په اړه خبرداري ورکړې ده او ویل دي چې طالبان له القاعده سره اوس هم اړیکې پالي او سمدستي د فوجیانو وتل به له نړیوالې ترګري سره مبارزه ټکنې کړي. خغلی اندرابی د شنبه پورې له اے پی خبری اجازه سره د مرکې پترس کې ویلي چې د افغانستان فوجیانو د امریکا په ملاتړ د دایشانو په شمول په هغه ډول فشار زیات کړي چې په هیواد کې ترګریز فعالیتونه کوي. د افغانستان د دغه امنیتي موقام تازه خبرداري په داسې حال کې خبريږي چې د امریکا نوی حکومت د دوه په تړون سره غور کوي. دغه تړون لمخې باید ټول بهرني فوجیان د مئی تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي. د همدې سند لمخې طالبان باید د القاعده سره خپلې اړیکې ختم کړي. افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین د پیل څخه بیا تر دا مهاله 0.18 امنیتي منصوبین واکسین شوي دي. د یادو کسانو له ډلې نه 0.95 تنه د ملي اردو سرتیري او 0.65 نور افغان ملي پولیس دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان امریکا ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د ملي اردو سرتیرو ته د کورونا واکسین لګول بهیر په چټکۍ سره روان دی. افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق بهیر د روان کب میاشتې په 15 نیټه پیل شو. د متحده ایالاتو، برازیل او هند په شمول په نړۍ کې د کورونا یا کووید 19 په وبا د اخته شو ناروغانو شمیر اوس قریب 1.6 میلیون ته رسیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شانه اوري.
د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د سیډنیز مرکز د معلوماتو لمخې په متحده ایالاتو کې مثبت بیخي 9.4 میلیون ته رسیدلی دي. په برازیل کې مجموعي شمیر 11.4 میلیون او په هند کې 11.3 میلیون ته رسیدلی دی. د بایدن اداره په پام کې لري دومره واکسین باید ولري چې د امریکا د ټول نفوس دو چنده وګړو د وقایې کول لپاره د ضرورت په وخت کفایت کوي او د 2 میلیارډ ډالر په بیه د کوواکس د واکسینو درنیولو تابع هم کړی دا. په عین وخت کې متحده ایالاتو، استرالیا، هند او جاپان ژمنه کړې ده چې د آسیایي هیوادونو د وګړو د وقایې کولو لپاره به د 2023 میلادي کال تر پای پورې 1 میلیارډ ډوزه واکسین برابر کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې چین د واکسینو له ډیپلوماسۍ نه په استفاده په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره کار کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د هند عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې سکل په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت بيخي او د دې ناروغي له وجې د مړینو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. نن د ټولو مثبتو پیښو مجموع شمیر څه باندې 1.5 میلیون ته پورته شو او څه باندې 1.5 لک کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د هند په دویم ستر ګڼمیشتي ایالت مهاراشتر کې 2.3 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. اوس په هند کې د کورونا وایرس دوه ډوله واکسین خلکو ته لګول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لایل آسټن وایي چې د آسیا ته د سفر په مهال د امریکا د ائتلافي هیوادونو د مقاماتو سره ویني او د چین په مقابل کې به په یو باوري مدافع نظام خبرې وکړي. ښاغلی آسټن به د هوایي ایالت لار سفر کوي او دا به بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د لومړی سفر وي. هغه ویلي چې جاپان، هند او جنوبی کوریا ته د سفر په وخت به د ملګرو ملکونو د مقاماتو سره د ائتلاف او همکارۍ په موضوعاتو خبرې کوي. په برما یا میانمار کې د نظامی دولت ضد مظاهرو کې یو بل تن هم وژل شوی. پولیسو او امنیتي قواو باګو سیمه کې په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي او مظاهره کوونکي په نخه کړې. دغه مظاهره کوونکو شمې بلې کړې وي او د ډیموکرات حکومت د ړنګېدو او د نظامی دولت د جوړېدو په خلاف احتجاج کوو. دوی د خپل نیول شوی مشري آن سان سو چی د خوشی کې دوه غوښتنه هم کوله چې ډزې بیا وشوي او مرګ ژوبله وشوه. او اوس هم یو څو سپورتي خبرونه. د افغانستان او د زمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ د کرکټ د پنځو ورځنیو سیالیو یا ټیسټ لوبو دویمه او وروستۍ سیالي افغانستان په شپږو وکټو ګټلې. په ابوظبي کې شوې د دې سیالیو په وروستۍ ورځ افغانستان د بری سره د دواړو ټیمونو ترمنځ د دوو ټیسټ لوبو لړۍ د یو بری سره پای ته ورسېده. دواړه ټیمونه به اوس د یو بل سره د دریو شل اورځو سیالۍ لپاره میدان ته کوزیږي. بلخوا د آزاد لوبو 15 کلن افغان اتل نصرت حق پرست خپل مکسیکوي سیال رفا گارسیا ته ماتې ورکړه. گارسیا د امریکا د لوی وچې په کچه آزادو سیالیو نه انتو اتل دی چې مخکنیو دولس لوبو کې یو هم نه دی بایللی. دغه لوبه چې د یک شنبه پورې د مارچ په 14مه د امریکا په لاس ویګاس ایالت کې ترسره شوه د لوبې تر پایه حق پرست د خوب نمبر په خلصلو وکړه سل چې خپل سیال ته ماتې ورکړي. دا د سیمې او د نړۍ خبر نه چې د امریکا غا کښ نه راډیو نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته.
په تیرو نږدې درېونیو کې په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره نه تر اوسه شاوخوا اصل ویخ زره کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیایي کارکوونکو، امنیتي منصبینو او خبریالانو سربیره ښوونکو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی دی. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
چارواکي وایي چې په تیرو 19 ورځو کې چې په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق لړۍ پیل شوی، په ترڅ کې تر اوسه د 15,000 څخه زیاتو کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. په دې شمېر کې د دفاع او د کورنۍ چارو وزارتونو منصبین هم شامل دي، خو د ملي امنیت د ریاست منصبینو شمېر شامل نه دی. په امنیتي ادارو کې امنیتي منصبینو ته د دغو ادارو لخوا د جلا پروګرامونو له لارې د کورونا واکسین تطبیق کیږي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایان په واده مانوي چې د پوځ منصبینو ته د پوزي روغتي کارکونکو لخوا د کورونا واکسین تطبیق کیږي.
په اکنو په اساس برنامه وزارت د
خاغلی امانویل د افغانستان د دفاع وزارت د پروګرام لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,950 تنو د ملي اردو منصبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوه. دا پروګرام په چټکۍ سره روان دی چې په ترڅ کې به د دفاع وزارت ټول منصبینو ته واکسین تطبیق شي.
تطبیق شو
د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان پوز پلیکو کې 8,000 روغتي کارکونکو په دنده بوختي. د بلې خوا د کورونا چارو وزارت د پالیسي سیدیک وایي چې تر اوسه دغه وزارت 8,000 او 1,650 منصوبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. ښاغلی سیدیکی هم ویلي چې د کورونا چارو وزارت منصوبینو ته د واکسین د تطبیق پروګرام روان دی. د عامې روغتیا وزارت لخوا په یو خبر شوی دی چې هم ویل شوی چې دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 1,650 تنو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. د افغان حکومت د پروګرام له مخې د کورونا د واکسین د تطبیق په لومړي سر کې امنیتي ادارو د منصوبینو سربیره 1,000 روغتیایي کارکوونکو، در سلیو کارکونکو او هم خونکو ته د کورونا واکسین تطبیق کیږي. افغان حکومت د کپ په پنځمه چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د لومړۍ کلیزه وه، په دغه هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق لړۍ پیل کړې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار له ټولنې څخه د سبا نه 1,650 ډوز واکسین ترلاسه کولو وروسته خونکي هم د کورونا د واکسین د تطبیق د لومړیتوب ګروپ کې شامل کړي دي. ډاکټر مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار ټولنې افغانستان سره د 14,000,000 ډوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې په مختلفو پړاوونو کې به افغانستان ته وسپارل شي. هند هم افغانستان سره د کورونا واکسین 15,000 ډوزو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق په داسې حال کې پیل شوی چې په دغه هیواد کې اوس مهال د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس تر کنټرول لاندې دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې که چیرې خلک همکاري ونه کړي نو دغه وبا نورې څپې به هم افغانان وویني.
په خلاصه توګه وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو بیا هم تاکید کوو چې که خلک او رسنۍ مرسته وکړي دا وضعیت به ادامه ومومي. او کنه به نور هوادو په چیر به دویم دریم پړاو کې به زیات وخت
د امریکا وزارت په تیر سری ساتونکو کې په پنځو ولایتونو کابل هرات ننګرهار کونړ او غور کې د ولس مثبت پیښو سب خبر ورکړي او ویلي چې په دغه موده کې دوه تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي او شپږ تنه نور پر دغه ناروغۍ د اختکېدو وروسته بیرته ښه شوي د امریکا وزارت د دوشنبه د ورځې د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې تیر کال د کپ په پنځمه د کرونا د لومړۍ مثبتې پیښې سب وروسته په دغه هیواد کې تر اوسه نږدې شپږ پنځوس زره کسان پر دغې ناروغۍ اخته شوي دوه زره او څلور سوه او نهه پنځوس تنه پر کرونا مړه شوي او نهه څلوېښت زره او اووه سوه اووه تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ څلور زره او شپږ دېرش پالې پیښې شته دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د امریکا جاپان آسترالیا او هند اتحاد د جمعې په ورځ اعلان کړی چې په هند کې د کرونا وایرس واکسین د تولید د زیاتولو لپاره مالی امکانات برابروي سو دغه واکسینونه د سویلي ختیځي آسیا په هیوادونو ویشل شي په دې اړه نور معلومات د سمیولا جلال زینب دی رپورت کې
جنوب ختیځ آسیا چې شپږ سوه پنځه پنځوس میلیونه کسان پکې اوسیږي کرونا وایرس سخت ځپلی چې تر ټولو ډیر موارد په اندونیزیا کې دی دا سیمه اوس د واکسین له کموالي سره مخ ده خو متحده ایالتونه غواړي چې له جاپان آسترالیا او هند سره یو ځای دې مشکل ته پاملرنه وکړي هغه ډله چې کارډ نومیږي
in an ambitious new joint partnership
la rohit khayo no wayda ke ittehad gwaadi che de nadi la para de vaccine no tawlidat ziyad kri aw de tole hindufastik se mila para de vaccine kawlo prosa taqwiyat kamdi
card de jume porat mali plan rande karaw la de sarabat de hind de vaccine la tawlidawun ko saramrasta wushi che tar 2022 kal puri khpal tawlidat tar 1 milliard dollar dozo vaccine no puri warasawi de hukumat de wacharwaqi pa waina دا واکسینونه به تر ډیره په جنوب ختیځ آسیا کې وکارول شي جمهور رئیس بایدن تر فشار لاندې و څو د بیجینګ د واکسین د ډیپلوماسۍ په وړاندې ځوابوي ځکه نو موري غواړي لومړی ټول امریکایان واکسین شي د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ وای په میاشت کې به د چین واکسین د ټول نړۍ لپاره عام شي د بایدن حکومت غواړي چې دا روایت په کور دننه او په ټول نړۍ کې د واکسین ضرورت په پام لرنی سره بدل کړي بیجینګ لاته باندې 1540 هیوادونو سره د خپل نیم میلیارډ دوزه واکسین جبنه کړي او د انډونیزیا په ګډون د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره همکاري کوي چې واکسین تولید کړي کار تر ډیره په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نظامی او اقتصادي نفوذ په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وویل بیجینګ باید د دې غونډې په اړه اندېښنه ونه لري
دا په هندوفسپیکې د سولې او ثبات لپاره یو خبر دی او دا په هندوفسپیکې ټولو هیوادونو ته ګټه ورسوي دا ټولو خپلواک هیوادونو ته ګټه رسوي په خاص ډول د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو شریکانو ته کوم چې لډېره وخت نشته ملګری
د هند لومړي وزیر نارندرا مودي هم په دې آنلاین غونډه کې د ټول شموله هندوفسپیک لپاره د همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ
وی ویل ورک ټوګیدر کلوزر than ever before
مونږ به خپل مشترک ارزښتونه او د هندو پاسفیک د امنیت ثبات او نیکمرغۍ په برخه کې خپل مشترک کار د پوخا په پرته لډیر کړو د نن ورځ غونډه ښکارا کوي چې کارډ اوس په خوالي تر رسیدلې دی دا به اوس د سیمې د ثبات لپاره دی و مهم ستون په توګه پاتې شي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې مشرانو دا غونډه تاریخي وبلله
the four leaders did discuss the challenge posed by China.
څلور مشرانو د چین لخوا په وړاندې شوی ننګونو بحث وکړ او روښانه کړ چې هیڅ یو د چین په اړه غافل نه دی. نن مجلس په بشپړ ډول د چین په اړه نه و. ډیر تمرکز په اقلیم او د کووډ 19 په ګډون په نړیوالو کړکچونو و. کووډ 19 ته په کتو څلور مشرانو د پراخ مشترک کار په اړه ژمنې وکړې.
د کار لومړی غونډه په 2004 کال کې وشوه او د جمعې ورځې نوې دقیقې غونډه له هغه وخت وروسته د یاد ائتلاف د مشرانو لومړی غونډه وه امریکا علاقمنده ده چې د هندو پاسفیک له متحدینو سره روابط پراخ کړي او د جاپان لومړی وزیر یوشیدا سوگا یې د لومړي مشر په توګه غوره کړی چې په سپینې ماڼۍ کې به له بایدن سره مخامخ غونډه وکړي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
افغانستان کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ولسمشر باید د یو غیر سیاسي پروسې د لارې یو خپلواک لوی سرنوال وګماري. ارګ وایي چې ډېر زر به یو مسلکي لوی سرنوال معرفي کړي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
په افغانستان کې یو شمیر مدني ټولنې له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غواړي چې د یو غیر سیاسي شفاف او عادلانه بهیر له لارې د یو خپلواک لوی څارنوالو ګماري. د مدني ټولنې ګډ کار ګروپ چې له 1300 بنسټونو څخه جوړ شوی دی ولسمشر غني ته د یو داسې بهیر وړاندیز کوي چې پر مټ یې مدني ټولنې او نور خپلواک بنسټونه د لوی څارنوال دندې ته د نوماندانو لست وړاندې کړي او ولسمشر به له هغه څخه لوی څارنوالو ګماري. دروړتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
مستقل بودن لوی سرنوال اهمیت بسیار زیاده در تعقیب جدی قضایای بزرگ فسادی داری دارد.
د نوی لوی سرنوال خپلواکی به د فساد د هغو سترو قضیو د واردو لپاره ډیر اړین وي چې له کلون رئیس په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د افغانستان حکومت لخوا د لوی سرنوال د ټاکلو پروسه غیر سیاسي او شفافه نه وه.
حکومت افغانستان فقید یک پروسه شفاف و غیر سیاسي برای تعیین لوی سرنوال است.
د افغانستان د حقوقو هانه ټولنه هم وایي چې ولسمشر باید د لوی څارنوال بست لپاره یو خپلواک بهیر رامنځته کړي چې لمخې باید د مسلکي تجربه درلودونکي کسان د لوی څارنوال دندې ته نومند شي او همدارنګه د لوی څارنوال کاري موده هم باید معلومه وي. د ولسمشر غني د ویان راستیال د واخان مینپال په دې اړه امریکا حق ته وویل:
ولسمشر باید شر یو مسلکي متحد او په کار پوکس د لوی څارنوال په توګه باندې وګماري.
د افغانستان په خوانی لوی څارنوال فید حمیدی پروانه کپ میاشت کې لخپل دندې استعفا ورکړه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په قندوز کې د نامنۍ د زیاتوالي سره د هغو ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی چې په بازارونو کې کارونه کوي. پام وکړئ، زموږ د همکار ګل رحیم نیازمندی رپورټ ته.
یو شمیر هغه ماشومان چې خونځي ته ځي او بازار کې درانه کارونه کوي د نورو ماشومانو په پرتله د زده کړو سویه ټیټوي. د قندوز پانتون استاد زاهد الله کریمزی وایي چې ځینې کورنۍ شته چې ماشومان زیات تهدیدوي او هغه ماشومان چې په بازارونو کې کارونه کوي او د کور لپاره لګښت برابروي د خلکو تر تهدید لاندې وي چې دغه سیمه ماشومان له ټولنې سره عقدې رالویږي.
ماشومانو باندې درانه کارونه هغه په کور درنه بیا باندې وی ومن بد تاثیر کوي، هم جسمی هم روانن په دوه اړخ باندې تاثیر کوي. ځکه چې درانه کارونه خو جسمی وده ته نه پرېږدي او روانن دوی ځپل کیږي، دی ډول اوږدي لویږي. او که بیا دا کارونه له کوره د باندې په ښار کې د دې د زیان به څو برابره زیات وي. ځکه یو خدای راه چې زمونږ ښاري چاپیریال چې دی هغه عمره مناسب چاپیریال نه دی چې یو چاته دی په انسان په توګه درناوی وشي، بیا خصوصا ماشوم ته.
اغه ماشومان چې خار کې کار کوي او کورنۍ د ورځنی لګښت د برابرولو لپاره بل چاره نه لري، کار کول خپل مسولیت ګڼي. دوی وایي چې له کار پرته بل لار نه لري چې ژوند وکړي.
دوی ته دا کار سپارل هم د په دغه طریقې چې هر څوک برټي هر څوک بدرد ورته وایي، د روان هم وزپل شو، جسمن هم په دې بده وزپل شو، دا کار د توان له پورته دی. همدا ماشوم د سوقدی لویږي، دا ماشوم چې وقدی لوی شو په لاشور کې یو ډول دښمنی پټول نه سره د دې ځان بد شوی چې له خوانزي هم تختی او هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلتور کې دا مخالف وي، ټولن نه د غچ اخیستلو په خاطر دا کارونه به کوي.
دغه ماشومان چې بازار کې کار کوي په اوسط ډول د ورځې سل یا تر دې کم یو زیاتې افغاني کور ته وړي چې ورځنې لګښت برابر کړي. د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي یو ځلمکه نقیب الله وایي چې غریبۍ مجبور کړي چې کار وکړي. هغه د ورځې لستړیا شکایت کوي او د کور غړي ورته یادېږي:
غریبۍ مجبور کړي، دلته ستړیم، تمام ورځ په بازار کې ګرځم، کور مې په یاد چې مور پلان په یاد چې دیرم دلته دغه نفته مجبور ایم دی کار ته چې نه کړو چاره مونږ کېږي روزګار ونه کړو. سوم چې د دې ژوند مې خدای وساتي چې سم پیسې خدای پاک دغه کې ماړم کې پرون مې نه سو کړی ام بل اورات مې شپاستو کړی.
د قندوز د کار او ټولنیزو چارو مسولین وای یو شمیر هغه ماشومان چې په خار کې کار کوي لولسوالۍ او خار ته راکړه شوی دی. د دغه ماشومانو کورنۍ مجبور دي ځکه چې د جګړو لامل اقتصادي سرچینې له لاسه ورکړي. په قندوز کې له 1300 کالو راهیسې په کلو او د خار په چنډو کې د جګړو لامل تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. خو له دې پرته چې یو شمیر کورنۍ لکلو خار ته راغلي، یو شمیر نوري کورنۍ بیا له قندوز نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
یو شمیر سړونکو وایي چې د مشارکتي حکومت د جوړېدو پایل باید اوربند او سلګي. په سویډن کې میش د سیاسي او پوځي چارو یو کارپوه حکمت الله حکمت زموږ همکار وحید فیضی ته ویلي چې روسیې د امریکا په مشورو د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابللې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
د مشارکتي حکومت وړاندیز څومره د عملي کېدو وړ دی؟
مشارکتي حکومت خپل نظریه یو اړتیا ده. دا ارتیا د افغانانو په ذهنیتونو کې په غوښتنو کې د ډیر په خاطره مطرح ونه، ولې کوم وخت چې دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د لخوا د یو ضرورت په توګه باندې مطرح شوله، نو د یو وسی لاټړ څخه برخمنه شوله په کور دننه کې او په نړیواله کچه باندې. هغه څه چې وستاس په سیمه کې په نړۍ کې ویني، هغه د همدغه لپاره چې یو مسالمت آمیز تغییر د ټولو افغانانو په حضور او توافق باندې او د یو نوي سیاسي ژوندانه د شروع د لپاره د داسې سره منځ کول چې په هغه کې ټول ځانونه وویني، هیڅوک به برخې نه وي، ولی ورستۍ نتیجه هغه څه چې موږ سول هوايي سول هوي.
په روسي کې هڅه پیل شوې چې د افغانستان د سولې مسایلو په اړه تغړنه جوړ شي، د نړیوال اجماع په برخه کې کدا غونډالته وشي څومره مهمه ده؟
د مسکو ناسته البته چې مهمه ده. روسیا د یو نړیوال قدرت په توګه باندې د افغانستان سره په وچه کې د یو حقوقي گاونډي په توګه باندې او د پیښو د یو ګډونوال په توګه باندې بارزښت هوا دی. تر ټولو خلا د دې ناسته ارزښت هله زیات شو چې دغه ناسته په واقعیت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیکي ادارې او د خلیلزاد ورستۍ سفرونو سره په کوردینه باندې کیږي. د غونډې ته د مسکو ناسته په پراتلسم تاریخ باندې متضاد کورنی قطبونه، سیمایز او نړیوال قطبونه ور داخل شوی دی. هله د چې د امریکا متحده ایالات هم په دغه کې فعال حضور ولري، تر څو پوري چې دغه ناسته په حقیقت کې د 28 د مارچ چې په ترکیه کې بکیږي د هغه د لپاره یو اساس وګرځي، تر څو چې د دغه غمیزې د ختم لپاره دغه پروسه په سیاسي روان باندې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې نور هم ماموریت سي او موافقانه سرته ورسیږي.
څه فکر کوئ د افغانستان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو په برخه کې درېمګړي هواد ته ضرورت لري که نه خپل کول شي خپل ستونزې په خپل حل کړي؟
مشته دی خدای داسې وخت توفیق راکړي چې موږ خپل کورنی مسائل پر خپل سترخان باندې پر خپل هواد کې حل کړو، ولی زموږ وسنی وضعیت په کتو سره بیل نړیوال فشار څخه بیل درېمګړي د حالت څخه خصوصا دغه هوادونو د دخالت څخه چې دا شل کال زموږ سره هم ظلمونه کړی دي، هم مشته د متحد په توګه باندې لاس را کړی دي، زموږ اقتصاد یې رغولې دي، مشته یو عالم امکانات برابر کړي، لکه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه یا د ناتو نورغړي، د دغه هوادونو بیل فشار او ویله د حالت څخه د افغانانو اوسنۍ موقف دا نه دی چې دوی دی جوړجاړي ته ورسیږي، بلکې دوی به هم کېدای شي چې د جګړې یو بل شکل غوړه کړي، ځکه نو د حالت په اکټیو شکل باندې اوس هم ضرورت دی، کېدای شي تر وخت پورې نور هم ضرورت وي چې موږ د قطر د پروسې هغه لومړني مثبت نتایج ترلاسه کوو، جګړه درول کیږي، بین افغاني مذاکرات د هغه پروتوکول په سمره باندې خلاصيږي چې هغه ته موږ تلپاته اوربند وو.
که موافقه وشي د ډلو ترمنځ به قدرت څنګه وشل کیږي؟ یوازې د افغانستان حکومت نه دی، په افغانستان کې نور حزبونه او ډلې هم شته دي.
د تلویشتو کالو په جګړه کې ازمایل سیوی لوري، د شلو کالو په جګړه کې ازمایل سیوی لوري په راتلونکي مشارکتي حکومت کې نه باید برلاسي ولري. د دوی رول باید کومکی وي، د مشورې تر کچوي، او د دوی رول باید مثبت وي تر څو پوري چې دوی جګړې ته ونه درومي. اصلي قوت باید د افغان مدني ټولنې، د شذو د جنډش، د رسانیو، د استادو، د هغو مظلومو افغانانو چې د جګړې لپاره فقط قرباني واقع شوی دي، د هغوی په لاس کې. دغه یو درېمګړی قوت، یو درېمګړی انزور چې هغه په جګړه کې زده خل نه وي، ورور یې وژلې نه وي، د گاونډي هوادونو سره په همکاري کې پاتې شوی نه وي، د نړیوالو قدرتونو سره په څنګ کې درېدل نه وي، وي دغه یو عنصر ته ضرورت چې راودرومي او دغه موقته اداره یا مشارکتي د څه وخت اداره مخته بوزي کوم وخت چې موږ د ولسواکۍ فرمول ته داخلي جو بیا په هغه کې هم دغه شاغل چنن حزبونه لري تنظیمونه لري یا نور دا بیا کولای شي چې د ټولنې رائے تر لاسه کی پرای باندې راسي بیا د خدای وکوي چې هر څوک قدرت رسیږي.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د 2000 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې مسلمانانو په پراخه کچه برخه واخیستله او سبان د 80% رای ورکوونکو ولسمشر جو بایدن د رای ورکړه. اوس دوی تمه لري چې په سپیری ماڼۍ کې ډېر شمېر مسلمانان په کار وګمارل شي. پاموکړی دې رپورټ ته چې زموږ همکار رڼا ګالیا نورستانی دا دراوروي.
د بایدن کابینه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو متنوع کابینه بلل کېږي. دا او د جو بایدن لخوا د سفر د محدودیتونو د لری کولو چې اکثریت یې پر مسلمان هیوادونو لګیدلی وو د مسلمانانو د مدافع ډله لخوا ستایل شوی دی. خو یو شمېر هیله لري چې ولسمشر یو بل ګام هم اخیستی دی.
هغه څه چې موږ د بایدن له حکومت څخه غواړو او تمه ترې لرو هغه دا دی چې له مسلمانو ټولنو سره د کار کولو لپاره باصلاحیته لایق تکړه با انرژي او تجربه لرونکي امریکایي مسلمانان په خپل اداره کې ډېر کار کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د اساسي قانون پر اساس هیڅ څوک د مذهبي عقیدې له امله ټاکل کېدای او یا لری کېدای نشي. مګر استازیتوب ډېرې مسلمانانو ته اهمیت لري. لیبیایي امریکایي ابرار اومیش وایي
که صادقانه وای ما دا تمه درلوده چې لږ څه ډیر وګورم، نه یوازې د اشخاصو او مشرتابه ټاکلو کې بلکې تاسو پوهیږئ د دې هیواد په تاریخ کې هغه اوس مهال خورا متنوع کابینه لري. خو داسې یو څوک نشته چې د اسلامي ټولنې نمایندګي وکړي.
مسلمانان د ټیټې کچې پوستونو ته ټاکل شوي لکه پاکستاني امریکایي علي زیری د سپینې ماڼۍ د ملي اقلیم ډیپارټمنټ مرستیال، بنګلاديشي امریکایي زین صدیقي د کارکوونکو د معاونیت لوړ پوړی سلاکار او فلسطینی امریکایي ریما دودن د مقننه چارو د ریاست مرستیاله. د مسلمانانو مدافع ډلو د بایدن ادارې ته د مسلمانانو لپاره د باصلاحیته پوستونو یو لست ترتیب او لیږلی دی. د امریکا د مسلمانانو سازمانونو شورا غړی اسامه جمال وایي
مونږ ډېر ډاکټران او روغتیا پالان لرو چې کولای شي مرسته وکړي چې امریکا بیرته روغ او قوي اقتصادي حالت را وګرځوي. نو له همدې امله مونږ د بایدن حکومت سره د کار کولو په لټه کې یو.
په داسې حال کې چې ایچ ای وی قوه کې دا هم د کابینې لوړ پوړي مسلمان غړي نه لري. کانګرس د امریکا مذهبي جوړښت منعکس کړي. د امریکا د استازو جرګې د 415 غړو څخه دوه مسلمانان دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونه کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د لاتینی امریکا او شاوخوا سیمو زرګونو خلک په متحده ایالاتو کې د پناه اخستلو د پاره هڅه کوي. د امریکا نوی حکومت د کډوالو په اړه د ډونالډ ټرمپ د پخوانی اداري تګلارې فسخ کړې ده. پناه غوښتونکي اوس تم لري چې متحده ایالاتونو ته د داخليدو اجازه ورکړي شي.
زه باید خپل هیواد نه ولاړوي او دلته مې پناه اخیسته وي.
اول دلیل د امنیت نشټوالی دی او دویم دلیل فقر او نیستی ده.
دا هغه غږونه دي چې نهیلی شوی دي. ماریا مولینا اوس په لاس انجلس کې اوسیږي او دغه سړی چې نوم یې جرانی مو خدای نه لا هم په مکسیکو کې پته مده. دا د ال سلوادور هغه دوا پناه غوښتن کې دي چې په خپل سیمه کې په ویره کې دي او په متحده ایالاتو کې د خژوان په هیله دي. د انساني قاچاقړونکو لخوا متحده ایالاتو ته د مولینا سفر ډیر خطرناک وو.
زه مجبور وم چې ډیر بد وضعیت تیر کړم. خطرناک ځای وو. نږدې وو چې زه او لور مې مړه شو.
د مولینا یو لس کلنه لور چې کله له سرحد څخه واوخته د کډوالۍ په توقیف کې له یو کال وروسته خپل مور سره یو ځای شوې ده. اوس مولینا په لاس انجلس کې له خپل خور سره ژوند کوي او د مهاجرت محکمې ته پته مدي چې برخلیک معلوم کړي. یو کال کیږي چې جرانیمو په مکسیکو کې پتا مده او هیلمند چې ډیر ژر متحده ایالاتو ته داخل شي د هغه 15000 کسانو لړل یو دی چې په مکسیکو کې پاتې شي پروګرام کې پتا مده
قدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو زمغه خبري خبرونه اوریده موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي